द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د شروع ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتن یاتو په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې شوې د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې قربانی یوګ مجالوان
او زه منزه شهید
او لاول هم ساسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس سره د لیدو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي د سیمې کارپوه او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک د دواړو هیوادونو په اړیکو وایي
پاکستان پالیسی پورې ډېرې خبرې تړلې دي طالبان چې څو پورې پاکستان کې اوسي که نه ځي دا ویل چې پاکستان خبرې به مني که نه به مني دا اسې هوایي خبره ده
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن شمالي وزیرستان کې د تراګرو پر ضد روان اپریشن د روسي پړاو پیلولو اعلان کړی اخوا قبایلي سیمو لپاره ورکړل شوی بهرنۍ مرستې د سرکاري مشرۍ مشینري د خندانو له امله د ضایع کېدلو د خطر سره مخ دي
د شام ولسمشر په 14 د روس صدر پوتین ته باور ورکړی چې د ډزبندۍ به راتلونکې شنبې ورځ نه پیلېږي دواړو مشرانو د داعش او جبهه النصره ډلې پر ضد د جګړې جاري ساتلو په ارزښت هم خبرې کړې دغه دواړه ډلې د ډزبندۍ برخه نه دي
رانوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې لرو موږ ملګري اوسې لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلی دی تراګر د پاکستان او د افغانستان په ګډه دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده د شورو پر ورځ اسلام آباد کې افغان ولسی جرګې د سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی سره د لیدنې په مهال نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان دا دریځ تکرار کړو چې افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د پاکستان په ګټه دي نواز شریف د ولسی جرګې د مشر سره دغه لیدنه یو ورځ وروسته له هغه کړې ده چې د نهي پر ورځ کابل کې څلور ملکي مشاورتي غونډه هم پای ته رسېدلې نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورټ کې
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې دا تمه هم څرګنده کړې شوې ده د پاکستان هڅو له وجې به افغانستان مشرۍ کې روان مفاهمتي عمل په نتیجه افغانستان کې به امن ممکن وي سمود وړاندې پاکستان سفر په وخت د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم دا خبره کړې وه چې افغانستان کې امن قیام دپاره د پاکستان نه د خلوص ډکو هڅو تمه ساتي ځکه چې دا امن د دواړو هیوادونو دپاره ضروري دی
زمونږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی او امیدوار یو چې په دې راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی مونږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او مونږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږو
پاکستان بیا بیا وایي افغانستان کې امن غواړي خو دې لپاره په امري توګه څه ګامونه پورته کوي په دې هکله عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک وایي
پاکستان پالیسۍ پورې ډېرې خبرې تړلې دي طالبان چې څو پورې پاکستان کې اوسي که نه ځي دا ویل چې پاکستان خبرې به مني که نه به مني دا اسې اوایي خبره ده دلته چې څوک اوسي هغه به پاکستان خبره خامخا مني
د طالبانو مشر مولا عمر مرګ نه پس د طالبانو تقسیم له وجې دا رای دلته په پاکستان کې هم ده چې ټول طالبان مذاکراتو ته تیارول به یوه ګران مرحله وی اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د پوز سرلخر جنرال راحیل شریف د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د دورې پر مهال پوز د ترهګرو پر ضد سیمه کې د روانو عملیاتو ضرب عزب د وروستي پړاو د پیل کولو امر کړی د پاکستانی پوز د ما اړیکو څانګې ایس پی آر څخه د جاري شوي بیان تر مخه د پوز سرلخر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل دوره کړې او د ترهګرو پر ضد د روانو عملیاتو ضرب عزب جاجې اخیستې نور تفصیل د ډیوري جو خبريال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي
جنرال اسیم سلیم باجو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې میشته پوځي سرتیرو ته هدایت کړی چې په دغه آخري او فیصله کونه مرحله کې باید زر تر زر خپل هدف تر لاسه کړی شي ISPR زیاتوی په وسر لشکره ویلی چې هیواد درنه او بهر چکم وسلاوال ته د هیواد په ست تسیسی کوي هغه د ماتې ورکولو لپاره په وسر ژوند ده یار دی وی 13 ورځ هم په وس دا واکړی و چې په شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې په هوایی کاروایی کې نږدې 15 جنگیالي وژلي خو د طالبانو ای وینا پیژندلې وسلاوال ډلې مجلس عسکري دغه دعوی رد کړې وي شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان افغانستان پولیس سره په سیرمه لګېدلې هغه تحصیل نه دي چې د وسلاوالو مضبوط جالې بلل کېږي د عملیاتو کې تر دې وخته پورې پوځي چارواکو تر 3400 نه زیاتو وسلاوالو د وژل کېدو دعوا کړې او ویلي په دې وژل شوي کسانو کې تر 300 نه ډېر زیات مهم وسلاوال هم شامل دي خو په ازاده دغه دعوه چې تصدیق نه دي شوی پوځ دا هم وایي چې د عملیاتو پر مهال د پوځ نږدې تر 300 نه زیات ظلمو او افسرانو ژوند له لاسه ورکړی ادنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د شورو پر ورځ یوه بمي چاودنه کې لږ تر لږه 15 عسکر ژوبل شوي دي د امنیتي چارواکو تر مخه امنیتي ځواکونو یو ګاډی د معمول مطابق په ګزمه بوخت و چې په افغانه سیمه کې د سړک تر غاړه بمي چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې 15 عسکر ژوبل شول او خو د پاکستان قبایلی سیمه کې کارکوونکي غیر دولتي سازمانونو ویلي د حکومت لخوا د بې ځایه خنډونو له امله په هغه سیمه کې پرمختیایي کارونه نشي شروع کولی دغه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بې کوره شوو قبایلي وګړو د بیا آبادۍ لپاره د روپۍ ټولنې لخوا ورکول شوي 20 میلیونه ډالره ښایي چې کېدای شي ضایع شي
ملي لوري ته د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغه ملګري هیواد روسیه دواړه په سوریه کې د رزبندۍ پیل ته چمتو دي او په دې سلا شوي چې اوربان به د شنبې د ورځې نه پیلېږي د دواړو هیوادونو مشرانو د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د داعش وسلوالې ډلې او جبهة النصره ترهګرې ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکولو په هکله هم خبرې کړې هغوی ویلي چې ترهګر او یاغیان د اوربان برخه کې نه دي شامل
او د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د مل په لویدیز ریاست نیوادا کې د ریپبلیکن پارټۍ ګوندیز انتخابات ارپتی ډونلډ ټرمپ ګټلی دي د روانې میاشتې په لومړو کې په نیو هامشر او جنوبي کارولاینا کې د پرایمري انتخاباتو د ګټې نه پس په نیوادا کې دا د ټرمپ پر لپسې درېیمه ګټه ده د حتمي نتیجو تر مخه ډونلډ ټرمپ شپږ څلوېښت فیصده د فلوریدا د سینیټر مارکو روبیو 30% او د ټکساس سینیټر ټیډ کروز 20% ووټونه اغستی دي څنګه چې د انتخاباتو نه په لومړو جایزو کې ویل کېدل ریټایرډ سرجن بن کارسن او د اوهایو ګورنر جان کیسک په دغه غزغل کې ورسته دي
اخو د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل یو تازه ریپورت وایي ګردنړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقوقو وزن نور هم خراب شوی تیر ورځ جاری شوی دغه ریپورت کې د شام کړکیچ تر ټولو غټ بحران ګرځول شوی کوم چې ریپورت وایي حل کول غواړي د نړیوالې ادارې دغه راپور کې ویل شوی د شام جګړې له امله د ترکیې په پوله دا وخت 15800 بې کوره شوي خلک پراته دي او غواړي چې ترکیې ته لاړ شي ترکیه شام سره خپل پوله تړلې او وړاندې یې د یو میلیون یعنی 300,000 نه زیاتو خلکو ته پناه ورکړې د بشري حقوقو د راپور د کال 2015 ځینې کامیابیانې هم په نښه کوي چې پکې مصر لخوا د الجزیره ټلویزیون درې خبریالانو پرېښودل او د نړیوال عدالت لخوا د غزه او غربي غاړه حالاتو په هکله پلټنې پیل کول شامل دي
نړیوال مرستندویه ادارې په سویلي پاسیفیک جزیرې فیجی کې ځانګړې ټولنه ته ځان رسولو هڅه کوي چېرته چې په وروستیو کې زورور سایکلون یا د باد بارانونو طوفان 20 کسان وژلي چارواکو د شروع پر ورځ د تلفاتو کچه د 90 نه 20 ته سیوا کړې ده وایي چې نږدې 300 وړو جزیرو ته د ژغورنې عمله ځان رسوي اخوا په نیپال کې چارواکو ویلي دي چې د یوې شخصي فضايي کمپنۍ وړه الوتکه د شروع پر ورځ د ملک په لویدیځو غرونو کې بې درکه شوې ده
په سویلي سودان کې مخالفه ډلو د سولې پروسې کې د شاملې دو پریکړه کړې ده چې 1400 تنه د مخالفه ډلې ځواکونو ته به په مرکزي ښار کې یعنی جوبا کې د ننوتلو اجازه ورکوي چې د موقتي حکومت په جوړېدو کې برخه واخلي
د امریکې د ناروغو د کنټرول او د مخنیوي مرکز تر مخه په امریکا کې د زیکا وایرس یا د ناروغۍ 14 نوي رپورټونه په لټنې پیل کړي دي چې داسې ګومان دی په جنسي توګه انتقال شوی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منابعونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګورئ. موږ سره ملګری اوسې او څنګه چې تاسو باندې په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ویلي دي چې تراګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه کار کولو اړتیا ده. د نواز شریف دغه وینا پس له هغې شوې ده چې د نهې پر ورځ په کابل کې سلور ملکي مشاوراتي غونډه هم پای ته رسېدلې ده. په دغه حقله باندې چې کومه ګډه اعلامیه جاري شوې ده هغې تر مخه د رابطه ډلې غړي هیوادونه طالبانو او نورو ډلو ته بلنه ورکړې ده چې د افغان حکومت سره د امن نیخ په نیغه خبرو اترو کې د خپلو واکمنو استازو د لارې برخه واخلي. په دغې حق لې نور خبرې اترې مونږ کوو د څېړنکار پیر زبیر شاه سره چې دا وخت مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. ورته په خپرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشئ پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دا راته وایي چې د پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او بیا د طالبانو ترمنځ د جوړجاړۍ چې کومې خبرې اترې دي په د نهې پر ورځ په کابل کې چې کومه غونډه وشوه او یو ګډه اعلامیه جاري شوه، نو د سولې خبرې اترې څومره خوشبینه دي ستاسو په نظر؟
اوسه پورې خو دا خبره ډېره لګیا دي. د څلورم میټینګ وو چې دوی وکړی په کابل شه دغه نه مخشه اسلام آباد شه، خو د څه اصلي فرق چې کوم ده چې چا سره دوی خبرې کول دي هغه د طالبان او طالبان اوسه پورې نشته. په یو میټینګ چې نشته د طالبانو هېڅ پته نه لګي چې کوم ډلې طالبان شه ډېرې ډلې دي، کومې ډلې ته دوی انویټیشن ورکړی د خبرو چې کوم رپورټونه را روان دي. اخسه پرون چې کوم زبی الله مجاهد دا دوی ترجمان هغه یو یې سره خبرې شوي، هغه دا اشاره ورکړې وه چې کله پورې د غیر ملکي فوجونه افغانستان نه وځي دوی خبرې نه کوي، او دغه نه مخکې هم دوی ډېر ډیمانډ داسې شرایط ایشي وو چې هغه باندې به دوی خبرې ته راځي کېږي. خو اوس کوم د قطر دفتر دا دوی والا اکثر دفتر ویلي دي چې مستدا څه دعوت نه ملاو سوای، او موږ د خبرونو نه یو خبر چې کوم روان دي په کابل شه. نو اوس پورې خو اول خو موږ دا ګورو چې آیا طالبان هم راضي دي د خبرو ته دا خالد دي تاسو ملکونه خپل شه لګیا دي، او بل موږ دا ګورو چې طالبان او شه کوم اختر منصور ګروپ ته هغه دومره قوي ده او هغه دومره اثر لري چې دا ټول ګروپونه راولي او بیسته غونډ کې. نو دغه څه ډېرې کیسې دي فلحال، خو دا خبرې دي او امانه ده خیال چې دا څو میاشتې یا کال پورې به دوی په یو نتیجې ورسي.
پاکستان چې دی د دغه خبرو اترو منځګړتوب کوي او دغه کوادری لاترل ټاکس چې دی یعنی سلور پریزه غړي دی پکې، نو د دوی لخوا د پاکستان چې کوم رول دی هغه ته په کوم نظر کتل کې یو دوی څومره باوري دي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات او امن راشي؟
دی پدښو ټول چې کوم سترګې ټول خلکو توقعات دي کوم امیدونه دي هغه پاکستان نه دي چې کېدای شي پاکستان په دغه ټیم پاکستان دا ټول وخت دا شو کړی ده چې پاکستان اصلته په طالبان باندې او هغوی راوستلی شي، او دا شاید پاکستان چین ته خرڅوي، دا امریکې ته خرڅوي، او دا په افغانستان خرڅوي. خو اوس موږ نه چې آیا واقعي پاکستان دغه اصلته کوم دا وایي چې ستا او آیا طالبان واقعي ټول طالبان څومره ګروپونه دي هغه پاکستان خبره به مني او د رای به سي د مذاکراتو میز ته. نو ته پاکستان تو اکوا ډېر دي، خو چې کوم اصلي مسلې دي په افغانستان چې هغه او په دا کوم ټوله مسله ده هغه د افغانستان او پاکستان خپله منځ چې کوم بدګماني ده او بې اعتمادي ده دغه ډېره ژوره ده، او دا نه ده ختمه شوې او تر څه هېڅ کوشش نه دی کېږي لګیا ده چې دا ختم کړي. دغه نه علاوه پاکستان دا پاکستان چې کوم هند رول ده په افغانستان چې پاکستان ته په هغه باندې ډېر زیات اعتراضونه دي، نو هغه به پاکستان ورته ګوري خپل انټرست حالت نو چې کلب او مان د خیال په دغه ټیم پاکستان به خپل رویه چې کومه اوسه پورې د ساتلې دا اوس په آخري ټیم بدل کی نو پاکستان تو کوا ډیر دی او ټول ورته سترګې نیولې دي خو وخت سره به پته لګي چې فرض کړه پاکستان خپل کردار ادا کړه او طالبان باندې اثر و هغوی خبرو ته راوستل خو بیا خو خلک ورنه راضي وي او ملکونه به ووایي چې واقعي پاکستان خپل کردار ادا کوي او که نه وي نو بیا به هغه خلک هغه تورو پاکستان باندې لګېږي چې دا داسې وخت ضایع کوي او ټایم اخلي لګیا ده.
پیر زبر شاه صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو زموږ پروګرام کې په دغې مهمې موضوع باندې موږ سره خبرې وکړې.
ډېره مننه.
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه د قدر منوبریدونکو پاکستان او افغانستان د کارپوهانو او چارواکو داسې شریک ډله جوړ کړی ده چې له دینی عالمانو سره به اړیکې نیسي او وسلوالو تندروانو چې په جنگ کې دا مهال بوخت دي هغو سره به خبرې کوي او هغوی به خبرو اترو ته هڅوي. په دې هکله څېړونکي څه وایي د ارشد حسین په دې رپورټ کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
که څه هم د افغانستان طالبان د دولت پر ضد روان جنگ ته د مذهب نوم ورکوي او وایي چې دوی په ملک کې شریعت نافذ کول غواړي، خو اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز نومې غیر دولتي تنک ټینک مشر او وتلی څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل وایي دا وخت چې په افغانستان کې کم جنگ روان دی هغه یو سیاسي بڼه لري او د هغه په قول خیال نه لري چې د دغه پرتشدد جنگ په ختمون کې به د دواړو هیوادونو عالمان کم موثره کردار ولوبوي.
ګومان نه کوم چې داسې د دواړو ملکونو علما دې ستونزه کې خپل ډېر زیات کردار ادا کولی شي، خو بیا هم که داسې څه شی جوړم شي نو کېدای شي کم از کم هغه علما چې پاکستان له خوا نه یا افغانستان له خوا نه د خبرو اترو مخالف دي هغې
اخوا د پېښور یونیورسټۍ د سیرت النبی سانګې ډایرکټر او وتلې مذهبي څېړنکار ښاغلی ډاکټر قبله یاز د پاکستان افغانستان د حکومتونو لخوا د جنگ د ختمون دپاره د دواړو هیوادونو دینی عالمانو ته د رسایۍ کولو پریکړه یو مهم ګام بلي او وایي
ماته یقین دادی چې که صحیح علما ته رسی وشي نو صحیح علما چې کوم دي هغه د افغانستان په طالبانو هم د هغوی اثر شته.
امتیاز ګل باور لري چې د دواړو هیوادو دونو دینی عالمان کولی شي چې د جنگ نه د اولسونو د کرکې را بیدارولو لپاره یو کردار ولوبوي.
که داسې څه شی جوړ شي نو دا کېدای شي چې هغه خلک چې د ملایانو خبرې اوري یا د جمعیت نه یا د مدرسې خبرې باندې غوږ نیسي، کم از کم کېدای شي ځینې خلک هغې کې نیوټرلایز شي، هغه خبرې واوري چې کم د افغانستان حکومت کوي، کم چې د پاکستان حکومت کوي او نور ملکونه کوي لګیا دي، هغې نه دا غواړي چې د ملک د امن شي، تشدد دې ختم شي. ګومان کوم سیاسی نه نو کم از کم سماجی اثر کېدای شي دا غونډه چې دا څنګه سهول لري.
ښاغلی ډاکټر قبله یاز د برصغیر پاک و هند د تاریخ نه یو مثال ورکوي او وایي چې کله د هغه وخت دینی مشرانو د برتانیې پر ضد وسلوال جنگ کوو نو بیا وروستو په دې پوه شول چې وسلوال جنگ ګټه نه ورکوي او خپل دغه مبارزه په یو قانوني تحریک کې بدله کړه او هم د دغه قانوني او آئینی جنگ لاندې خپل هدفونه تر لاسه کړه.
دا ټول تاریخ ما خلی دی افغانستان طالبانو ته بیان دی شي دوی هم دی دیوبند نه هغه کوي سبق زده کوي، نو دیوبندی فکر چې کوم دی اب باید چې مونږه دی طالبانو سره د هیڅ ذکر وکړو هغه تاریخ نه خبر، نو امید دا ده چې څه نه څه فائدہ به وشي او د دې په ذهنونو باندې به دا خبره خامخا ځي.
سیړونکي دا نظر هم لري چې که د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خپلو هیوادونو دننه د پرتشدد مذهبي فکر مخه نیول غواړي نو ورلبا په پراخه کچ یو معتدل روشن خیاله او په امن زور روړونکي بیانیا هم خپلول وی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمه کې کارکونکو غیر دولتي سازمانونو لخوا ویل شوی د حکومت لخوا د بې ځایه خندونو لامل په هغه سیمه کې پرمختیايي کارونه نشي کولی. دغه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بې کوره شوو قبایلي وګړو د بیا آبادۍ لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوي $20 میلیونه ښایي چې کېدای شي ضایع شي. نور تفصیل لري مدثر شاه.
راپور نوای قریبا یو کم دیر شو این جی اوز این ڈی ایم اے او پی ڈی ایم اے ته د کار کولو عریضی کړی دی او تر اوسه پورې په دې انتظار دی چې دای ته به خیبر پختونخوا او فاټا کې د کار اجازه ورکړل شي. خو ډیوا راډیو چې په دې اړه د ټرایبل این جی اوز کنسورشیم یو مشر زر علی خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه ویل داخله وزارت پختونخوا فاټا او گلگت بلتستان کې د نردولتی ادارو په کار کولو بندیزونه سخت کړی دي او د اجازه پروسه ډیره پیچلی ده.
درخواستونه ورکړي او هغه ان او سی پروسس دا نه مشکل وي چې دا غي او حد نشته. هغه نه چې یا یو له تو دوله تو پر له تینځل له تو ادارو نه بدغې کلیریفیکیشن کې او د هر پروجیکټ د لپاره به ځان ځان ته ان او سی اخلي. هغه یو ډیر لوی مشکل پروسس دی.
خو زیاتوي سیمه کې هغه نه دولتي ادارې په خلاص مټ کار کوي د کوم تعلق چې مذهبي ګوندونو او تنظیمونو سره دی. بلخوا یورپین یونین درې میاشتې وړاندې د پښتونخوا او فاټا هغه نا دولتي ادارو نه درخواستونه غوښتیو کم چې صحت تعلیم او د صفاس کول او بوغوند سانګو کې کار کوي او د لړکی یو شمیر ادارو یونین ته درخواستونه او پروژې ورکړي وي خو د حکومت لخوا هیڅ خبرګون نه ښکاری. او د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نه مو چې پښتنه وکړه چې دوی ولې نا دولتي ادارو ته د اجازه ورکولو پروسه سخته کړې ده نو هغه ویل سیمه کې د ترهګر تنظیمونو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو ادارو ټول معلومات شریکول شي او بیا ورته د کار اجازه ورکړي کیږي.
سفری ان جی اوز د ان او سی او ته په کار مې نو او وی هوم ډیپارټمنټ ته د وګړي عموم ته ډایرکټ کوي نو موږ هم دا وی د هوم ډیپارټمنټ ته لیکو او بیا د سکیورټي فورسز سره د دې د کوم ډیټا دا هغه شي شي یو خاص طریقہ کار دی سکیورټي فورسز نو باغې لا کمیاشي مټم دی نو چې هر کله هغه دا هغه کې چې نو پی ډی نه ورته بیا فرزر کینو چې جاری کوي.
خو زر یې وای د یورپین یونین دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د سنټرل ایمرجنسي ریلیف فند په ذریعہ شپږ میاشتو کې د نن لګول کیږي چې پکې درې میاشتې تیرې شوې دي او ک نور لم لیټ پکې اوښونه امکان لري چې پیسې واپس لاړ شي او اغیزمنو به کور شو قبایلو ته هیڅ ګټه ونه رسي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا راڈیو پیخبر.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وری جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدای مون اوریدونکو د خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان په قبایلی سیمه کې ماشومان او خزو ته د مرستو ورکولو لپاره د فاټا سیکریټریټ سره یو لوزنامه لاسلیک کړی دا وایي چې د دریو کلونو په موده کې به مکتب ته د تلونکو ماشومانو لپاره خوراکي مواد او حامله خزو ته به د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. د خوراک نړیوال اداره وایي چې دې پروژې باندې $120 میلیونه لګښت کوي. په دې هکله د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن یو رپورټ را لیږلی، تاسو ته وړاندې کوو.
د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وایي دغه پروګرام سره به د قبایلي سیمې ماشومانو او زنانو ته ډېرې ګټې ورسي.
متاثرین دی کم خلق کیمپونو کی دی نو زیاتر هدف با آغا وی چی اغیی تا دا خوراک زیاد مسئلی کشانی را پیخی دی نو پورا پورا اول کوشش داده چی دا آغا خلقو تا دا خوراک پمت کی دا سپورت و دا مرست و اغیی سر او کریشی او دا اغیی نپس چکم کم زی که دا سی متاثرین دی او کم خلق تی چی اغیی تا دا خوراک پمت کی دا مسئلی وی نو اغیی سر بدا فود آیتم سی دی دا طول با اغیی تا ورک لگیگی.
دا پروګرام به پاټا سیکریټ عملی کوي او 3 میټریک ټن خوراکي مواد به تقسیموي چې 300,000 نه زیاتو خاندانونو ته به ګټه رسي. د ورلد فوډ پروګرام لخوا وړاندې هم په سکولونو کې ماشومانو ته خوراکي مواد ورکړل کېدل او دغه پروګرام یو کارکونکي واجد مومن وای چې دغه سره په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات شوی او په والدینو هم د تعلیم خرچ کم شوی.
د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات اثر شوی دی. زه به د مومند ایجنسی حوالی سره ویم چې مومند ایجنسی کې هغه سیمې چې اپر پنډیلی شوله، پرانګا امبار شو، خو ځي به شو چې چرته جلکو سکولونه نشته. ایون د دې پروګرام په وجه باندې جلکۍ زنانه زموږ ماشومان چې کوم دي هغه هم د هلکانو سکول ته راځي. نو دې دومره پورې امپیکټ چې کوم دی دومره پورې ښه اثر په دې علاقو باندې شوی دی.
قبایلي سیمې د تیر یو لسیزې راهیسې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپل شوي. په لکونو خلک اوس هم بې کوره دي او دغسې د هرې قبایلي علاقې نه بېلابېلو وختونو کې خلک بې کوره شوي چې معاشي او سماجي ژوند ته یې ډېر زیان اړولی. او پوهان وایي دغسې پروژې د سیمې خلکو د ژوند بحالۍ لپاره ډېرې مهمې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي پارلماني غړو او قبایلي مشرانو د پاکستان مرکزي حکومت لخوا اعلان شوې سرشمیرنه د سیمې د آینده لپاره ډیره مهمه ګڼلې ده او د فاتا سیاسي اتحاد ګواښ کړی دی که مرکزي حکومت دغه پروسه ماتله کړه نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاج شروع کوي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری.
د باجوړ نه ټاکل شوی د کامی اسمبلی غړی شهابالدین خان سرشمیره د قبایلو لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي چې داسې کولو سره به قبایلو ته د پرمختیا فنډونو کې خپله پوره برخه ترلاسه شي.
سیبه د فاټا لپاره خو د ټول پاکستان نه چې ټول دنیا نه مهمه ده چې د اوسه پورې ودا خبره کړي چې د فاټا آبادی 3 میلیونه ده. هغه چې د وزیرستان یو څو تحصیلونه وتل نو 3 میلیونه غړي زیات دي. وزیرستان چې هغه کې کافي تحصیلونه ته دن نه دي خلک لا بهر راوتې نه دي. نو زما په خیر باندې خو چې دا د 2 میلیون نم د آبادی زیاته کېدی شي به صحیح پته نه ولګي چې صحیح وشي صحیح طریقې سره وشي او جسم چې صحیح طریقې سره وشي نو دغسې به زمونږ حق چې کوم دی د وفاق نه یا د نور پاکستان نه چې مسلم په موږ ته په هغې کې به ډېرې اسانتیاګانې را شي ځکه چې اوس کوم فنډ موږ ته ریلیز کېږي یا موږ ته کوم حقونه موږ ته را کوي نو هغه صرف د 3 میلیونو حساب کتاب باندې را کوي. زمونږ دپاره خو ډېره زیاته مهمه ده.
خود عوامی نیشنل ګوند صوبائی مرستیال صدر عمران اپریدی د چا تعلق چې د خیبر جنسی سره اندی اندیښمن دی چې مرکزی حکومت وړو صوبوله او بیا په خاصه توګه پښتنو له د هغوی حقوق ورکولو کې مخلص نه دی.
زما خپل خیال دا دی چې دوی په دې کې لکه مخلص نه دی چې دی په کار دی چې وشي چې هرې صوبې ته یا پټه تضافت نه لګي چې زموږ سره تعداد خلک دي خو نه پوهېږم چې دوی ولې پټایي او چې د نن سبا کوي خو دوی لکه مخلص نه دي. دې خبره کې کنه خپل خیال مې هم نه راځي چې وي نو خدا سے دا فاٹا کے سوک دا آواز کہی چھ دلتا دی وئی چھ اویادی من خلق ہوئی چھ من کروڑ کر سی دلیو اس دا غیب بنیاد باندے چھ سم پا پاکستان کی ملاوی گی خود مردم شمارے پا بنیاد با ملاوی گی چھ من سمرا تعداد خلق جیو آگے کے دی تا دی مخلص نزی چھ دی دی پختانو تا یا بلوچستان دی غطا یا نور خلقو تا آغا سم ملاوی گی چھ سد دی حقوق دی.
په عامه توګه دا ګڼلی شي چې قبایلي وګړو کې د سرشمیرې او د دې عمل د اهمیت په هکله کوم خاص شعور نشته او ځکه په پخوانو د سرشمیرو مهمینو کې په خپله قبایلو خپله شمیره کمه ښودلې وه. خو د زخخیل کم یو مشر ملک دریا خان زخخیل ګڼي چې اوس وخت بدل شوی او قبایلو ته د خپل دغه حق په هکله شعور راغلی. د مطبوعاتي راپورونو له مخه مرکزي حکومت د سرشمیري مهم په شفافه او پر امنه طریقه سره کولو په غرض د پوز نه مرسته غوښتي خو اوس داسې ګنګوسی دي چې چونکې پوز په ځینې برخو کې په پوزي عملیاتو کې بوختی او ورسره ځینې سیاسي مشرانو هم په موجوده حالاتو کې د سرشمیري عمل د ځنډولو غوښتنه کړې.
ورځ باندې چې کوم ټاکلې شوې ده په دې دیو کې وروستو شوونو په دې باندې به موږ باقاعده خپل احتجاجي تحریک لانچ کوو. په دې باندې به موږ خپل احتجاج لیکار کوو. وان قریب زموږ د گورنر سره په دې کې ملاقات دی. موږ به په هغه ځای کې دا خبره کلیر کوو چې زموږ د علاقو د مرکز شواري به خپل ټیم باندې وشي.
د راپورونو له مخه مرکزي حکومت په دغه مهمه موضوع د څلور وړه صوبایي حکومتونو رای معلومولو په غرض د کونسل اف کامن انټرست یا د ګډه مفاداتو کونسل غونډه هم راغوښتي. خو سیاسي کارپوهان اندېښمن دي چې د دغې آئینی تقاضي کومه چې هر 10 کاله پس کول ضروري ګرځول شوي وو قریبا 18 کاله تېرېدو باوجود هم پوره کېدل په نظر نه راځي او دغه کارپوهان ګڼي چې که روان کال کې هم دغه عمل ترسره نه شو نو بیا به مرکزي او صوبایي حکومتونه په ګډه د 2018 عمومي ټاکنو په بهانه دغه عمل تر هم دومره مودي اوزنډي. ابراهيم شينواري، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے کنوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو غری بیا په خیر راغلی زمغا خبرونه لا هم دوام لري یو غری بیا ساسو فام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو تا
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس سره د لیدو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي. د سیمې کارپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د دواړو هیوادونو په اړیکو وایي
پاکستان پالیسی پور ډیر خبرې تړلې دي. طالبان چې څو پورې پاکستان کې اوسي کنه جی دا ویل چې پاکستان خبرې په باندې کنه ونی دا اسی اوایي خبره ده.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن شمالي وزیرستان کې د تراګرو پر ضد روان اپریشن د وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی. اخوا قبایلي سیمو لپاره ورکړل شوي بهرنۍ مرستې د سرکاري مشینري د خندانو له امله د ضایع کېدو د خطر سره مخ دي.
شام ولس مشر بشار الاسد د روس صدر پوتین ته باور ورکړی چې جذبندی به راتلونکي شنبې ورځ نه عملي کوي. دواړو مشرانو د داعش او جبهه النصره ډلې پر ضد د جګړې جاري ساتلو په ارزښت هم خبرې کړې. دغه دواړه ډلې د جذبندی برخه نه دي.
او سمارت باندې کو خبرونه د تفصیل سره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی د تراګر د پاکستان او افغانستان ګډه دښمنان دي او د تراګرۍ د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو اړتیا ده. د شروع پر ورځ اسلام آباد کې افغان ولسی جرګې د سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی سره د لیدنې په مهال نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان دا دریځ تکرار کړو چې افغانستان کې امن، ثبات او پرمختګ د پاکستان په ګټه دي. نواز شریف د افغان ولسی جرګې د مشر سره دغه لیدنه یو ورځ وروسته له هغه کړې ده چې د نهې پر ورځ کابل کې سلور ملکي مشاوره
ملي لوري ته د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د دورې پر مهال پوځ ته د ترهګرو پر ضد سیمه کې د روانو عملیاتو ضرب عزم د وروستي پړاو د پیل کولو امر کړی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د شروع پر ورځ یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 عسکر ژوبل شوي دي. د امنیتي چارواکو تر مخه امنیتي ځواکونو یو ګاډی د معمول مطابق په ګزمه بوختو چې په وانه سیمه کې د سړک تر غاړه بمی چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې 15 عسکر ژوبل شول. اخوا د پاکستان قبایلي سیمه کې کارکونکي غیر دولتي سازمانونو تر مخه د حکومت لخوا د بې ځایه خنډونو له امله په هغه سیمه کې پرمختیايي کارونه نشي شروع کولی. دغه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بې کوره شوو قبایلي وګړو د بیا آبادۍ لپاره د روپۍ ټولنې لخوا ورکړل شوي 2 میلیونه ډالره ښایي چې ضایع شي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه ملګري هېواد روسیا دواړه په سوریه کې د جذبندۍ پیل ته چمتو دي او په دې سلا شوي چې اوربند به د شنبې د ورځې نه پیلېږي. د دواړو هېوادونو مشرانو د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د داعش وسله والې ډلې او جبهه النصر ترهګرې ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکولو په هکله خبرې کړې. او بلې لورې ته د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو تازه راپور ښایي چې ګردنړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقونو وضع نوره هم خراب شوې. تیره ورځ جاری شوې دغه رپورټ کې د شام کړکېچ تر ټولو غټ بحران ګرځولی شوی کوم چې رپورټ کې وویل کېږي چې حل کول غواړي.
د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د ملک په لویدیز ریاست نیوارا کې د ریپبلیکن پارټۍ ګوندیز انتخابات ارپتی ډونلډ ټرمپ ګټلی دي. د روانې میاشتې په لومړو کې په نیو هامشر او جنوبي کیرالاینا کې د پرایمري انتخاباتو د ګټې نه پس په نیوارا کې دا د ټرمپ پرله پسې دریمه ګټه ده. د حتمي نتیجو تر مخه ډونلډ ټرمپ په دغه رایو کې 46% اغستی دي.
په سویلي سودان کې مخالفه ډلو د سولې پروسې کې د شاملېدو پریکړه کړې چې 1410 تنه د مخالفه ډلې ځواکونو ته به مرکزي ښار جوبا کې د ننوتلو اجازه ورکوي چې د موقتي حکومت په جوړېدو کې برخه واخلي.
نړیوال مرستندوی ادارې په سویلي پسفیک جزیرې فیجی کې ځانګړي ټولنو ته ځان رسولو هڅه کوي چېرته چې په وروستیو کې زورور سایکلون یا د باد بارانونو طوفان 2 کسان وژلي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو زمګي یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. موږ سره ملګری اوسې یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه په راتلونکو برخه کې لرو، خو سم مطبوعاتي کتنه لرو په پروګرام کې. نو وابه ورو چې نړیوالو مطبوعاتو نه تاسو لپاره سم مواد خوښ کړی دي زمګا همکار مختار خلیل.
د شام او د یوکرین د شخړو له سببه که یو طرف ته روس سره د یورپ او د امریکې سفارتي او سیاسي تعلقاتو کې تاوتریخوالی را پیدا شوی دی، نو بل طرف ته دې مسلو کې د مرکزي سیاسي کردار ولادیمیر پیوټن د شخصیت او د سیاسي کړوړو په حق له په غربي مطبوعاتو کې تر دې وخته پورې ډیر څه لیکلی شوي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن خپل یو اداریه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن په ذات لیکلی ده. د اداریې سرخط ته په نایدباره پیوټن یو ځل بیا اعتبار کول. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شام په جنگ کې تر اوسه پورې د 15 لکو نه زیات خلک وژلی شوي دي. دا جنگ اوس داسې مرحلې ته رسیدلی دی چرته چې دا تصور هم ګران دی چې په دې کې ډزبندي په کار ده او که نه دا خونړی جنگ دی عمدا شان رواني چې عقوبت به پخپله یو طرف ته سر اوزي. اگر که د زړه د خلاصه دا خواهش او امید خو کیږي چې ډزبندي دي وشي، خو دلته دا سوال هم راپورته کیږي چې د ډزبندۍ له وجې خو به قتل و غارت کې لنډه شان دمه راشي. ولې آیا دا ډزبندي به قتل و غارت کې د لنډې شان دمې نه علاوه هم څه خپل مقصدونه حاصل کړی شي او کنه؟ په دې لوري د اندېښنو یوه وجه په دې جنگ کې د ککړو فریقینو غیر معمولي مفادات دي. په دې وجه د ډزبندۍ د اثرناکې کولو دپاره به د جنگ فریقینو له د خپلو مفاداتو نه لاسونه وروسته کول لازم وي. اداریه لیکي چې د شام د جنگ مرکزي کردار د روس صدر ولادیمیر پیوټن دی. ښاغلي پیوټن د قسمه قسم بندیزونو او هر طرف نه د سپورو ستغو ویناګانو او د ملامتو باوجود د شام د صدر بشار الاسد حکومت له د اډانې ورکولو په غرض په 13 ستمبر کې د شام جنگ کې راودانګل او سمدستي د جنگ ټوله نقشه بدله کړه. روسیانو نه یوازې د ښاغلي اسد قسمت بدل کړی دی، ولې دوی اوس د شام د جنگ د بندولو یا د نه بندولو او په یورپ د شام د کډوالو په ورمات بهیر د مکمل قابو ساتلو د وستوان خاوندان هم جوړ شوي دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې تپوس کوي چې په دې ټوله معامله کې ښاغلي پیوټن باندې څومره اعتبار کېدی شي. لکه څنګه چې ولادیمیر دې نه وړاندې په یوکراین کې د خپل ځان په باره کې دا ثبوت ورکړی دی چې ډزبندي د ده په نیز یو چلبازي ده او داسې مقصد یا مرام نه دی. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دي چې د ښاغلي پیوټن جغرافیایي سیاسي مقصدونه که هر څه وي وي به، خو دا یو مقصد په کال 2012 کې په دریم ځل د روس د صدر جوړېدونو را په دې خوا ښه ښکاره دی چې امریکا او د امریکې اتحادیان په دې مجبوره کړي چې روس یو ځل بیا لوی طاقت تسلیم کړي، او بلې دا کوشش هم دی چې د غربي ملکونو په اتحاد کې چود واچوي. اون په دې قسمه مقصدونو د پیوټن په خپل ملک روس کې ډیر عزت کیږي، باوجود د دې چې د پیوټن د کړو د لاسه روسیان د بندیزونو په وجه ډیر ترړېدلي دي او غربي ملکونه هم ورته ډیر په سپک نظر ګوري. خو ولادیمیر پیوټن لا کلونه وړاندې افغانستان نه په ډېره بیزتۍ سره د شوروي روس وتل هم هیرول نه دی پکار، او دا دی یاد ساتي چې مشرق وسطا کې هیڅ یو نصرت ممکن یا پایدار نه دی. زیات نه زیات دا به وشي چې د څه وخت دپاره به د طاقت توله ګډوډه شي، خو الغو تلغو به پکې جاری وي.
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجې خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته مو وړاندې هم ویله په خبرونو کې چې د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل یو تازه ریپورت راغلی دی او هغه ښایي چې په ټوله نړۍ کې کال 2015 کې د بشري حقوقو وضع نوره هم خرابه شوې ده، او 13 ورځې جاری شوي دغه ریپورټ کې د شام کړکېچ تر ټولو غټ بحران یاد شوی دی، کوم چې لیکل شوي دي چې دغه ستونزه حلول غواړي او په عین حال کې به تاسو ته وایو اوریدونکو چې د بخښنې نړیوالې ادارې پاکستان کې د بشري حقوقو په وزن اندېښنې څرګندې کړې او ویلي په پېښور آرمی پبلک سکول باندې تر هغه بریدونو وروسته د تیزندیو په بیرحمانه سزاګانو باندې په لوړه کچه عمل شروع شوی دی او په دې اړه نړیوال غږونو ته ځواب نه دی ورکول شوی. په دې هکله زموږ همکار ماور جلیل یو رپورټ تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د روسی هوای بریدونو غږ دی چې د روانې میاشتې په شروع کې یې د شام یاغي کنټرول لاندې علی پوخار په نښه کولو. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په شام کې جاری ظالمانه خانه جنگي ډیر غټ بحران دی. د امنیسټي انټرنیشنل غړی تیران حسن په تازه کې د ترکیې او شام ترمنځ پولې په سفر تللی وه، چېرته چې 85,000 نوې بې کوره شوي خلک ترکیې ته اوړېدو لپاره راغونډ شوي دي.
Who were basically fleeing relentless airstrikes from Russian and Syrian forces.
دا کډوال د روس او شامی اسکرو لخوا بې دریغه هوای بریدونو نه بچ کېدو لپاره تښتیدلې دي. امونګه د سکولونو، هسپتالونو او د عامو خلکو کورونو باندې د هوای بریدونو کیسونو په حق لا معلومات راغونډ کړي دي. روس او شامی اسکر عام اولس په نخه کوي او دا یقینا چې جنگي جرم دی. ترکیه شامی کډوالو لپاره خپل پولې پرانستلو نه انکار کړي. ترکیه د مخ کې نه یو نیم میلیونو نه زیات شامی کډوالو ته پناه ورکړي.
Europe has basically tried to make Turkey its border guard.
Europe has agreed that Turkey خپل سرحدي محافظ جوړ کړي. خدا به کار نه کړي. کوم خلک چې دا وخت د ترکیه په پوله راغوند شوې دي، دوی بیخي بیوسه او مجبور دي. او موږ سره داسې یو شمیر کې سونه دي چرته چې د ترکیه سرحدي محافظانو په کډوالو ډزې کړي دي. نن جاری شوی د امنیسټي انټرنیشنل تازه سالانه رپورت تر مخه په نړیوال کچ د بشري حقوقو خراب شوی صورتحال په پس منظر کې شامی بحران دی. The Amnesty International Secretary General Salil Shetty why
the UN Security Council and the so-called international community continues to watch helplessly as Syria faces a complete meltdown.
The Malgaru Millatuno Salamati Council aw Nariwala Tolana be wasay sara da sham tabahi wini khuda hal sirf da sham na de Iraq Yemen Libya Burundi aw Shimali Korea tol da nazak halatuna tirigi.
د امنیسټي مشر خبرداري ورکړو چې د انساني حقوقو حفاظت لپاره جوړ کړی شوی نظام د خطر سره مخ دی.
کانټریز دټ هاف ساينډ اپ ټو د ریفیوجی کنونشن ار شیملسلی فلاوټینګ اټ.
کومو هیوادونو چې د کډوالو کنونشن لاسلیک کړی دی، اغه ډیر بے شرمې سره د دې خلاف ورزای کوي. غنو افریقایي هیوادونو په شریکه د جرمونو نړیوال عدالت نه دوتو درکه کړی دی.
په خپل سالانه رپورت کې امنیسټي انټرنیشنل کال 2015 کې ترلاسه شوی ځینو کامیابو باندې هم رڼا واچوله، چې پکې په مصر کې نیول شوی د الجزیرا درې خبریالانو خوشی کول او په غربي غاړه او غزا پټې کې صورتحال په حق له د جرمونو نړیوال عدالت لخوا پلټنې شروع کول شامل دي.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نن زموږ خبرونه ته غوږی یو سم یو مهم پرمختک په حق لا تاسو ته تفصیل وړاندې کوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک سرحدي پوله چې د دوه ورځو راهسه تړل کېدو وروسته نن د ځای رپورټونو تر مخه بیرته د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شوی ده. خو دا نه د معلومات چې پوله د چا لخوا تړل شوی او د دوانو خواو لخوا ویل شوی و چې دغه پوله چې ده هغه د هغوی فریق لخوا تړل شوی و. نو تفصیل اخلو چې د دغه په حق لا نور تفصیل سدي او نعمت الله سرحدي مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی، ورته هر کلی وایو. سره مشي
جوړ په خیر وغمه خورته سوسیس جوړیس.
ډیره مننه کو ساسونه مونږ خیو مهرباني. او په پروګرام کې کو زمغه اوریدونکو ته تفصیل وانې کوي چې دغه پوله سپین بولدک سرحدي پوله چې د هغه بیرته خلاص شوې ده د سورزو د مندولو ورستانو څه تفصیل لري؟
بالکل وګمه دغه سرحدي پوله چې نن یوازې د پیدا خلکو د رفتامت لپاره خلاص شوې ده، نهکه د تجارتي ټرکانو دپاره. درې ورځې مخکې د پاکستان سرحدي ملیشیا ځواکونو دلته د بلوچستان ایالت کوم مشر دی میجر جنرل شیر افغان، دا دلته چمن سرحدي پولې ته راغلی و. د هغه ورځ څخه دغه سرحدي پوله تلل شوې وه. بیا تجارتي کومې دندې پر دغه پوله کې دي، دغه تجارتي دندې تر اوسه بندې پاتې دي پر دغه سرحدي پوله باندې. دوی ورځې خو عام کم پیاده خلک شو یا کم کاروباري خلک پر پوله باندې به اوشتو راوشتو، یا کم کلبس په ویش منډه کې کاروباري دندې کولې او یا به دلته په چمن کې کولې، هغه خلک ټول بند پاته وو. یوازې نن پیاده خلکو ته د رفت آمد کولو اجازه ورکړل شول، چې غره ته مخ رفت آمد کوم خلکو کوي پیاده غتلو راتلو لیدل کېدله. خو دغه پولې په هکله دلته کوم دولتي چارواکي دي که یا د افغانستان دي که یا د پاکستان دي، د دواړو لورې دغه خبره کېدلی چې یو بول دوی بنده کړې ده، هغه بل فریق به ویل هغه بل دولت چارواکي کوم دغه بولیا دوی بنده کړې ده. خو دلته موږ ته د کوم آزادو منابعو له خولې دلته موږ ته کوم حال را رسېدلی دي په هغه کې دغه ویل کېږي کوم وخت دغه ای جی ایف سی سرالی سرحدي پولې ته راتلی، د پاکستان د لورې دغه سرحدي پوله د افغانستان ته به کده وویل سوس دغه سرحدي پوله تاسو وتړئ بندې کې. خو په دغه حال کې د دواړه چارواکو تر مابین چې تاوتریخوالی تر مابین رالی، نو هغه ساتي هغه تاوتریخوالی چې کومه پیزا ده هغه تر اوسه پر دغه سرحدي پوله باندې پاتې ده. اوس هم ستا د دواړو سرحدي ځواکونو تر مابین کوم تاوتریخوالی دغه اوس هم موجوده دی، ځکه چې دغه سرحدي پوله تړل شوې وه تر نن ورځې پورې. او کوم د خوراکي شیانو ټرالران چې دي یا ګاډۍ دي یا ټرکان چې دي، هغه څومره د سوونو په تعداد کې د چمن و لورې ته ولاړې، دغه د افغانستان و لورې ته هم ولاړې دي. خو یوازې د پاکستان د خاص کم ټرک ورځي مال بردار ټرک چې هغه تقریبا 2 کیلومتر لار د چمن د شار څخه درویش منډي د زیرو لاین په دی بابي د صدر مقام پورې د کسٹم د بارډر د کسٹم هاوس پورې ګمرک کم صورت ویل کیږي دغه پورې. هغه ملیشیا ځواکونه ټوله د لار خلاص کل، ټرکان د سړک نه لري کل، شاو خو کم اډي جوړ دي هغه اډو ته ستاسو ټرکان بوز سړک خالی پاتې کوي. خو دا افغانستان د لوري کوم اطلاع راځي آلت په ویش منډي کې هم د هغه رنګ په سوونو مال بردار ټرکان ولاړ دي. الته د پاکستان در اتک کول غواړي د دغه زمر کم د پاکستان د ګمرک کم چارواکي دغه سمر کم خبره وکړ، هغه وایز بالکل مشکم د ګمرک کم چارو کار چې دغه روان دي. خو که ټرکان راشي او دغه ګمرک ته نه بیا موږ د کلیرنس کو، یا د افغانستان د خواصه خراج یا د پاکستان د خواصه خسراسي، بیا د شي د اطلاع لیست کم د خوراکي شانو مټران دي ټرالران دي چې هغه که یا د افغانستان د لوري خوراکي شان اوړي یا د پاکستان د خوا روان دي، په هغه کې د شي د شي مایان ورته ویل کیږي. مایان هم ستا سبزیانې کې ستا میوې کې ستا د پاکستان د لوري کم روان دي. هغه ټول د تیر درې ورځو راځي بند پاتې دي. هغه دغه نشه ده چې دغه کې د کوم مالونه چې دغه کوم تجارت چې دغه د کورونا په ځانونو سره مخامخ دي، دغه مالونه مخ پر خرابېدو روان دي. دغه چې دغه انسان لور تم دغه حالات کوم اطلاع څمر سره رسیدي الله تم دغه حال دي. خو دلته کوم د عام دولتي چارواکي دغه څمر د خبرې یا معلومات حاصل هڅه کوي، هغه وایي دا خبر کې وایي دغه انسان د لور بند شوی ده، یا دغه انسان د چارواکو سره اطلاع ونه سو هغه دا خبره کې زړه پاکستان د لور بند شوی ده. خو په بشپړ توګه باندې دی خپل خبرګون یا دی خپل کومه درېز دی هغه ورکولو ته یو پریکم تیار نه دی، یو پریکم دا خبره نه کوي دغه سره دی پوله د چا د لوري بند شوی دی ولی بند شوی دی. او دغه عام کم پیاده خلک شته د زرونو په تعداد کې پر دا پوله اوړي په قانوني لار اوړي یا د تجارت لپاره اوړي راوړي، هغه دا وخت ډیر غټ غټ مشکلات سره مخامخ دي. او سبا هم د خیال ځای دی، سبا به هم دغه سره دی پوله دغه رقم بند پاتې وي، یوازې کېدای شي پیاده خلکو ته د راتامت کولو اجازه ورکړل شي.
ډیره مننه کوم استاذ نه نعمت الله سرحدی د دغه معلوماتو زمګه اوریدونکو ته دا رسولو.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دونکو د دې ورځې جو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګیس رازو بلوچستان ولوري ته چې د ان سمر باغ گرلز کالج از د کوونکو نن د بلوچستان علی محکمې او مخې ته مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې ده چې د ساقی با کاکړ د مرګ اف آی آر دی ولیکي، ځکه چې د هغې د خودکشۍ نه یوه هفته تیره شوې ده خو اف آی آر لا نه دی درج شوی، او دغه خودکشۍ هغې د احتجاج په توګه کړې وه، ځکه چې هلته استادان نه وه او بل دا چې ښځینه استادانې هم په دغې کالج کې نه وي. په دې هکله تاسو ته دغه رپورټ حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د عالی محکمې و مخې ته دغه احتجاجي ناسته د ضلع کلا سیف الله د مسلم باغ د کالج د انتظامیه په ضد باندې د یولسم ټولګي د وژل سوي ساکبې کورنۍ او د دې د کالج د خوندکیو له لوري وسوله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول او غوښتنه یې وله چې د دغې پیښې د یوې اونۍ د تیرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې اف آی آر نه دی درج کړل سوی. دوی له عالی محکمې څخه غوښتنه کوله او دوی ته دې انصاف ورکول سي. د ساکبې پلار عبدالحکیم وویل چې د ده لور خپله ځان نه دی وژلی، بلکې د ده په خبره باندې چې دا د کالج د انتظامیې له سببه کتل سوې ده.
سرکار د ومشته جسټس کمیټي را جوړ کی اف آی آر د درج کی په مسلم باغ کې د ظالمانو خلاف چې سار بیا بل څوک د انجونو د تعلیم د مخنیوي کوشش نکوي. دا ګرز کالج مسلم باغ سي دا د ساکبا ګرز کالج کې
په دغه احتجاجي ناشته کې د مسلم باغ کالج یو لوستونکو جلی وویل چې د کالج د پرنسپل لوري د دې داخله هم نه ده سوي. هغه په دې سبب باندې چې تیر کال دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج کړی وو چې د دوی په کالج کې استادان نسته، هم له دغه کبله د کالج انتظامیه د دوی داخله نه واستوله.
زما نوم پیزلا باکی ده، زه د ترډ ایئر سټوډنټ یم. زما مې احتجاج کړی وي، احتجاج لوي چې د زما نوم سټک اپ کړی او زما د فورت ایئر داخله سده هغه بند کړ. کچیری د دوی جوډیشنل کمیشن نه سو جوړ او چیف جسټس ساکبې د کیس نوټیس نه واستوي، که موږ مجبور کو موږ به وزیر اعظم هاوس له زو مجبور وي الته بدر نه کو. ما خو صبای حکومت یو توکوم نه د سدوی بز موږ سات راکی.
د ساکبې د کورنۍ له لوري د حکومت له لوري جوړه سوی درې کسیزه کمیټه دوی را د کړی دا په احتجاج کې ناستونجونو وویل چې د کالج انتظامیه په حکومت کې ګډ له سیاسي ګوند سره اړه لري، هم له دغه سبب دوی د صوبایي حکومت و اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. بیا د بلوچستان عالی محکمې د پولیسو ډی جی را طلب کړی، امر یې ورته وکړی چې د دغې نجلۍ د وژنې اف آی آر دې درج کړل شي. احتجاج کوونکو وویل که چیرې حکومت د پیښې د پلټنې لپاره کمیسون نه پرانیستی بیا به دوی د روانې میاشتې پر 19مه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی قدر منوریدونکو، د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنمنټ چې دوبۍ کې سرته رسیدلی او په فاینلز کې د بلوچستان ګلادیټرز لوبډلې د دغې لوبغاړو هم ښه کارکردګي کړې. په دغې کې بسم الله خان هم شامل دی او د دوی د ژوند په حقله خبرې اترې کړې دي. د دوی سره په یو مرکې کې نصیر احمد کاکړ چې ستاسو پامر ته راګرځي.
زه د دې کوم ډېر ایکسپیرینس واخلې د دې پلیران سره، کوم چې فورن پلیرانو، کوم چې د پاکستاني سټارانو دې سره بازی وکړه، به خپله شی ایکسپیرینس مو واخلې دې سره، خاص طور پر سر ویوند چرډ اور موین خان چې کوم کوچینګ کوي.
په کومه برخه کې د زده کړې وکړه؟ د بالینګ کې، په بیټینګ کې، فیلډینګ کې؟
د ګرد شای چې ما زده کړې هغه دا ولو چې د ټیم کده باندې ناسو کده نن ډېر فرنکلی ما ولولو ډېر مطلب اس بوج نه اوپرای شي چې تبتا کوي خامخا ده کوي او بیا به ګټو. داسې څه مسله نه ولا ګټنګ بیلنګ بالکل مش په مایند کې دا شول نه مې ویل چې
او څه غنی چې دا پی اس ال چې کوم سلسله روانه شوی ده دا په پاکستان کې د نو ځوانانو لپاره، د نو لوبغاړو لپاره څومره خوش آینده دی، څومره ډاډه یې اصل دي څه؟
او د دې څه خو ماشاالله کم چې په بلوچستان کې، خاص طور پر بلوچستان کې کم لهرولو بخ ډېر شوقیان، بخ ډېر خلک شوق کې پیدا سو په دا دغه کې چې دار کم ایونت ته هر یو جونیئر کم لکه هر یو زړه دغه غواړي چې زه بسم الله خان ته مو دغه کم زړه غواړي چې زه ایزاب چې ما ته دغه کم لکه مطلب ګرد ته وکړل بخ ډېر مطلب جوش خروش سر وس ما چې څونه اندازه ده اوس به انشاءالله بلوچستان کرکټ ډېر په مخ ولاړ شي او افغان به محنت کوم شروع کړي او دا ته به ځان را رسوي چې مطلب موږ دا ته پی ایس ایل ته ځان ورسوو او ډېر ښه سټیپ دی د پی سی بی.
او ستا په خپله پر مخ باندې څه ارادي دي څه به کوي هم په دغه شعبه کې؟
او جی بالکل ما دغه ارادي دي و چې څنګه زه ولاړم پاکستان مخکې کما درې ګنټې محنت کوو زه انشاءالله اوس شپږ ګنټې محنت کوم. ما چې کوم دا فیسلټیز وکتل ما چې کوم دلته عزت ولیدو کوم چې مې ما ول میچ کې بیټنګ وکړو کوم چې ما ایکسپیرینس واخستو او د دا پلیران څه ما چې کوم ټایم را تیر کړو هغه چې ما سره وشول چې تفریح سیزن کې دا وکړو د دین مو ډېر پوښتنې وکړلې سروي ون ریسرچ کوم ما ته وویل ول ستا رقم ټیلنټډ پلیر کول زه ولمه
ول باید چې ما پاکستان کړی وبس. او بسم الله خان زموږ اوریدونکو به دا هم اوریدل غواړي چې تا په کوټه کې چې څو وخت کرکټ کوي په کومو حالاتو کې د کرکټ کاو څنګه د سبق ور سره وایو او څنګه دی هم د لوبي ته یا بازوی ته وخت راځي؟
او جی بالکل ما چې کوم وخت کې کرکټ کوي کوم چې ما کرکټ سٹارټ کوي ما ته ډېر ښه کلب را ملاو سو سٹارټینګ کې ما نه ڈسٹرکٹ کړی او نه مې ریجن کرکټ کړی او ما چې کوم انډر 19 کرکټ شروع کوي ما ته ډېر ښه کلب مارکر کرکټ کلب په صورت کې را ملاو سو دا وخت کوم منیجمنت او دا وخت کوم کوچ ډېر های کوالیفایډ او ډېر پوزېټیو سوچ والا خلک لکه عطا کورت په صورت کې او لکه داکل بلوچ په صورت کې دیز ار ډېر سپورټ کړم او ډېر پوزېټیو تھینکینګ.
او کوم حالاتو کې د زبیا یو پښتنه کوم چې تاسو هم دغه کرکټ لوبه کوله د کور ماحول یا د کور لخوا څومره مرسته در سره و؟
جی دا خبره خو زه درته کوم غواړم خپل چې لسنر دې څنګه چې ما څوک اوري دا غو پیرنټس زه دا خبره کوم چې په کوم حال کې کم ټیلنټ پکشي خدای د پاره هغه چې دی ته الک هغه الک فوټبالر جوړې دنګ واړي کا کرکټر جوړې دنګ واړي نو مکه مالات چې ما کرکټ وکړي زه ورونه سپورټ کنه مشران ورونه سپورټ کنه ما نو هغه د ما سره ډېر مطلب مرسته وکړه په دا کرکټ په والي سره.
او بسم الله خان اخرینی پښتنه هغه دغه چې په بلوچستان کې د کرکټ څومره ټالنټ په اصطلاح باندې موجود دی او لدې څخه څنګه کار اخیستل کېدای شي؟
ما خودته چې کوم دا خبره تا د ما سره پښتنه وکړه دا رقم یې څوک سان نورم پښتنه وکړه ما هغه ته دغه ویل کوم چې کیوین پټرسن هغه ته ما دغه ول مول دا رقم ټالنټ کوم په کوټه کې څه بلوچستان کې څه مول هغه په ګرد ورلد باندې نور کوم دا خبر ما د دې سره ډیسکس کړه ما جس فیسلټیز را کوم مش پلیران به ته وګور چې په کوم څه تاسو څنګه بازوي کوي او دا رقم پلیران ما چې کوم په کوټه کې دلې دی او کوم چې ما په شین ایریا دا چمن ایریا دا دغه بیلټ ایریا کې چې کوم ټیلنټ صاحب دا درې سلور کوم ډیسټریکو کې چې دی او دلته صرف فیسلټیز ورکا منټلی اپروچ له جوړ غټ کا او دا به ان شاء الله که خدای کړو له پاکستان په ستا بازار کونه بازوي راته کوي او ډیر زیات ټیلنټ پکې دی بلوچستان کې بس دې زه داغه خواست کوم کم پلیران چې ما اوري کم کلاډیان کم خلک چې ما اوري هغه ته داغه خواست کوم چې محنت 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 سیل چې دا الله پاک کلم نه ځای کوي ټیلنټ به خې ډېر ځات پکې دي لیکن هغه د پاره چې دی محنت پکار دی محنت بکې او پوزېټیو اپروچ وکاتي.
ډیر مننه بسم الله خان او کور مودان د خپل وخت را کولو.
ثانک یو سو مچ. ثانک یو.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا وای وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نا زمونږه یو ساته خبری خبرونه ته وګوي. زېما مون سره ملګری او سی راتونکو خبرونه چې دا هغه ادبی پروګرام دی. سردار علي ټکر سه بتاستا پروګرام وړاندې کوي او نن هم د غنی خان په ژوند باندې او د دوی چکم خدماتو د هغی په لړکی چکم زمګه د ادبی پروګرام د لړۍ دوی پیل کړی دا پاره کې به د خپل ملمنو سره دوی خبري اترې کوي. نو تاسو هم په دې پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستلی شئ او د هغې لپاره د ټلیفون شمیره ده 001202050403. مسه ملګري اوسئ، سوشې بو کې یو واري بیا تاسو ته مهم خبرونه به هم وړاندې کوو.